جنبه سبته یو
مسله پاکستان سره بالکل دا خبر ساسو صحیح دا چې په پاکستان کې دا فرقیزی نختی هم کمن ګورو د دې تاریخچه هم لکه ډیر اوږده نه ده نام دې په دې نویمه او دې اتمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم دا کسی شروع شولې نو اغه نه پسته دا فرقیزی نختی او دا فرقیز اغه چې دی دا جړل نوري مضبوطی شوي او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کور مکه چې کوم دا د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیس تاو تاریخ والی روان دی یو څه څلورش نه زیات کسان چې دی په اغه کې وژل شو او وسم اغه سیمو کې تاو تاریخ والی ترنګلتیا اغه چې دا موجوده ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخ شي لکه بیا هغه مشران شته دا غشته نو هغه کوشش کوي چې را پاغه دی فرقیزو مسلمانې مې چې دی پاغه مانی قابو
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه یوه علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخښه مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
کې دا شعارو کې شیعه شیعه کافر کافر دا شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او ځکه نه بیرته مقایسه تر شو جنباسه دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو را تګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې کې جنبا سبدي سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه سلور پنځوس کاله هغه په واقع پاتې شبی د لکه یو جمهوریت نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې په واقع و جنبا سره
تر هغه نه چې زی پرونوتیرم په سوریه کې خارجي هلته څه نه دی چې اوس ایران لاس ایران د سې یو پالیسی چې اساسا هم خنه مونږ نه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ویني چې په واقع اوم ده نن او اگر چې څه دې چې طرف نه ما په فرانسې کې په لاره زموږ ټول نه ده او تاسو ویني چې دا څومره دی لګالي او څومره زرافت دا خو اوسنۍ یو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدان درې خو کافي وو سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې څومره د کوم سنی مذهب اگر تر دې سوریه کې د ایران نفوذ ډیر زیات دی مخصوصا وروسته د کورونا جګړې په دولسم کال کې هلته او پښتني او پښتون او د ایران د خوا ډیر بار شو او کوم ګورو چې هلته ترکیه هم په او کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ دی حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشتانو سینی جورجیا هم سره روان دی پای وخت مو نشو کولای چې ټول فاکتور د نسنالری روسیا اوس د دې یو جوړ راي په دغه په څو کې چې حتی هم په دې عناصر راتلونکي حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس د دې مشروطه وایټ او په شو هغه حیات د تحریر شام دی که نور دی کوردان دی ترکمنان دی نور دی نور دی هلته خو بیره دی دا هغه ما چې او
اني ترتیب د اسرائیل په اړه فاکتور جنباسه یو بل شي تکرار شوې د خطر چې د عباس د بل خطر غون کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه څه کولای شي مثلا د دوی د مشر چې د هيئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده د ډیر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ضرورت باندې وای چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته د جنود تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت لا غسر ارتباط درلود ل القاعده سره خو بیا بیرته ویلی او چې ل القاعده بیرته راګرځیدل ده خو د دې ته زمينه برابر کړی ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت پر رسمیت پیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره ل دې څه د کولې شي
کوم خبره شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایی نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي، یکتازي، خودسری، جاه‌طلبي، کاملا افراطي، غیر افغانی.
جان باسر، جان باسر، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرهنګ د سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي،
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاغه کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل،
هغه پرې شودل عمومي اف البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي، فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟ بالکل، هغه وخت به
دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی، هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي؟ اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سر نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کیږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړن یا مړن کېدای شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي، خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او هغوی ته مبارکي وویل، دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریه هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راوستلو هغه هم هڅې چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړله، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته به څنګه څه یو شی ورکی دي، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واقعه
کامیاب شوي، نو موږ به خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه دا شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دي، که په بلوچستان کې دي، هلته په پښتون میشته سیمو کې دي، که په خیبر پښتونخوا کې دي، نو په خیبر پښتونخوا کې دي، نور سیمې چې دغه خو بالکل په پر امن دي، پنجاب پر امن دي، سند پر امن دي،
پنجاب هم اوس فرهنګ پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه دي
نور کې نه. خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل، د خو ډیر زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې، بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان په سید لیکنه
په هغه کې وګوري کنه شیبر صاحب، په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخی دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخی او د نام نه او پاغي منی وار منی، خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو، پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په قبول نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو اوس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبکورکیږي نه، او موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی کې وسله وال پټ دی او موږ په دیزی کې هغه وکړو.
او مننه. خو جان باز صاحب تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې ګولایا هم دا خبره وکړه چې کې دېشته لکه د ټي ټي پی هونه ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکنه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګولایا چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی. البته د پنجاب خواته هم سختریزو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله ناکله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یوه روحیه واخلي د سوریې له سقوطه وروسته؟
خاغه له شبر په سده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به شک چې ځان ته روحیا ورکوي، ځان به تشویقوي، ځان به ترغیبوي، تحریکوي چې ګوري هلته هم دغسې یو حرکت رامنځته شوی دی. خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي. هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیز توګه اخوا په پاکستان کې، دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري، یو څه ورته والی به ولري، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کېدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدای شي پکې تړاوونه به اوسېږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي. مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې د دې منځ کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر وبخښئ، خو د دوی وبخښئ دا حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی. د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای وو، بیا له داعش سره یو ځای وو، بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه، لیکن اوس واک ته رسیدلی دي. د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي.
بالکل دا خبره چې دې دغه تحول وکړه، دا اشخاص وو فرمایل او هم شمیرل د القاعده سره او ولکې چې د داعش سره او بیا النصر سره اوس دغه دبل حرکت را مسته کړی دی په بل نوم حیات داخل شام. یعنی دغه تحول د تل کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده. سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره. هماغه چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغسې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا، د داعش دخوا، د نور دخوا، هغسې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانباز صاحب، وبخښئ ستاسو خبره نیسم. تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد.
خو ریخی خو هغه رنگ نه دی جانباز صاحب، خبره سم سم هم ده چې ریخی خو هغه رنگ جړ دی، خو هغه رنگ پخې نه دی چې څنګه، او هغه خو ډیر زیات د هغه لري څنګه جانباز صاحب خبره وکړه، توافت لري، ډیر زیات فرق لري هغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان.
فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دی، بیل ځایونه دي، لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې، په عراق کې، دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل، د افغانستان تر شماله ورسېدل. یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو، خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده، نن سبا که د انټرنیټ برکت دی، که د ارتباطاتو برکت دی، ډېر خپریږي. نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی، دا تر عراق هم وغځېږي، تر ایران هم وغځېږي.
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنباز صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو، نو په پاکستان کې دا اوازې او دغه شروع شوې چې په بالکل د بنګلادیش پسان په پاکستان کې هم به خلق په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي.
د عمران خان ډلې،
عمران خان ډلې
دغه خبره، یعنی د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راووزي او یو بغاوت
وکړي.
اما بیا هم د دې له خطر چې دغه بحث راغونډ کړو، جانباز صاحب په مجموع کې که چیرته د په افغانستان کې واکمن طالبان له سوریې څه زده کوي، مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل، لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه بغاوتونو څه زده کولای شي؟
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمه ییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسو خپله ګورئ دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم، دی ودې ته اړ دی چې د هیبت الله خوري ته بولي، چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونکړي. یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواتې وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه، معلومه ده چې
کاملا سیاسي دا باس په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو را یو ځای کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوری کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي، جګړې وي، افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي، پاکستان ته وځي، نو دغه ټولې شخړې یو حل لار غواړي چې ریښې باید وچی شي. نو لاندې سرود عباس راغوند کو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه د عباس را سر وکړو. تر بیا مو خدای مات.
د آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی، او تر دې ځای څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغه کې زګدل یم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوی وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د مانه په اوسنۍ اسنادو کې کشل دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي. په ریکه دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا د ما د جګیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو پاغه وخت کې زمون په سیمه کې خوندای یا مکتب نه و. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبنې الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړیو. په لنې ک مرغه ز لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړې بالټې د شپږې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هغه په لمدول، بیا هم په هغې تورو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته یسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و چې هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار دا تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه خونځه ویلې چې همدغه سي ادامه پیدا کړه، بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي، چوکۍ وي، میز وي، بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو،
همدغې خبره ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو اواز به ډېر خوږ لګېده راباندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولی تخنیک دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولی تخنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره، یو کال مې صبر وکړو. وای نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم. او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم، او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم، د دوام کال د ژورنالیزم پانځه کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول، تر هغې چې بیا بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم، د هغوی سره مې رسمي دنده لرله. او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړه.
په پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم. او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وای؟
د دوی د پارارټیا واش په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي، خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نورسته به بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نورسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګ کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې تم پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم، ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل او بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوی پایل پروژه د افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه داند پایل کړ 2008 کال کې او دغه داند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه نو بیا د یو لاندې مودې د لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما داند پایل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یو ډی پی له خوا او د یو ډی پی له خوا نوی ته تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده نو د هغه په اساس څنګه موږ بل پروژه د یو ډی پی پای ته رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لس میاشتې و هغه نو ورسته 2012 کال کې د دبليو ایچ پی تر اغلم او دبليو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په پایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبر یاست چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر و وا مې وردل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال و څومره اسری و او په کومه بڼه جوړ شوی و آیا نو هم هغه ته کې خون کې و باغې کې د کوون کې و او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه وځي تر کومه بریدا په سب په سب بڼه او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه دوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریبي خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جی دی وښه راته باندې وکا او مایک وګورځو د اخترونه برکه د راته کرا کول کېدل دا څه خوري ریدي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر ده نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه و خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېر سنځي پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که در تام ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام ده اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دا غوی باره کې ولولم، دا غوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون اړول پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې دغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هره اداره کې علاوه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دراته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټی کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرسته رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکاناتې وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر نور داسې څه نه وو. یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب زه فکر کوم چې زموږ وخت ذاتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو، کومه داسې قصه لري چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
یا اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما یو چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما یو څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشې، یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللی دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار.
درسو بتانا کی ہوں بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلمبو ولار پخپلس پر لکی دا سی پلمبو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسکو دا سو ولار سو با یو پزے ولار دزار